سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې دوه سپږې سوی نن د زیارت ورځ د 2012 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده. د مشال ډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او شاهین بونیرا هرکلی کو هده د روغ جوړ خوشاله بس د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او د روس او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنو په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به مایک سپارم شاهین بونیری ته چې د دې وخت خبرونه واوري.
لومبی د وخت مهم خبرونه د کینیډا وزیر اعظم د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. په کورم قبایلی سیمه کې د ترهګر بد نرستو تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانستل شوې دي، او روسیې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په شام کې د مشکوکه کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده وټو کړې ده. د خبرونو تفصیل، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملاله د کینیډا پارلیمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمره ده. هغه شپږم شخصیت دی چې دغه هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شو. پرون د شهریت ورکولو په موخه را جوړې شوې غونډې ته د وینا په وخت د کینیډا وزیر اعظم وویل، ستا د ملالې ستا د قصې نه موږ ټول الهام اخلو. نورلس کلنه ملاله چې کله د 15 کلونو وانو په سوات کې هغه وخت طالب وسلوالو په سر ویشتي و چې د سکول نه کور ته په لار روانه وه. په هغې برید ځکه شوی و چې د جنکو د تعلیم د حق وکالت یې کاوه. په کورم قبایلي سیمه کې د ترهګر برید نه وروستو تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانستل شوي دي، او په سیمه کې سکولونه کالجونه د تیرو 11 ورځو نه تړلي پراته وو. د تعلیم د محکمې یو چارواکي بیت الله وزیر پرون مشال لروته وویل، سیمه کې د امنیت د جاج اخستو نه وروستو پولیټیکل انتظامیه د تعلیمي ادارو د پرانستلو پریکړه کړې ده.
هر سکول باندې خپل سیکورټي حساب په طریقه باندې په ګډ خو د نن خو پوسه خو مقصود دی چې سیکورټي نه مو د دې ډایرکشن ورکړای وو. پر سره سره مو د غره د کیمرې نه مو ته ویلي کرا چې تاسو به کیمرې خو ولګوي او سیکورټي به خاص انتظامات په تاسو باندې ولا چې انشاء الله موږ به تیرا تیرا صدا خامخا سیکورټي انتظامات کاو.
د تعلیم د څانګې د شمیرې تر مخه دا وخت په کورمه کې 1500 سرکاري سکولونه او 100 شخصي سکولونه دي چې خواوشا 100,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په کورمه کې د سکولونو استادانو او زده کوونکو مشال لیډو ته ویلي چې په سیمه کې په بیا بیا د تعلیمي ادارو تړل کېدو له کبله د زده کړو لړۍ اغیزمنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازیګر په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نجیب دانش وایي د یو ځان مرګي بریدو چې 10 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. 14 د جمهوري ریاست د چارو ادارې دروازې ته سیرمه شوې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه د حکومتي ادارو د رخصتۍ پر مهال شوې چې ډیری کارکوونکي راوتلي وو. د ولسمشر مڼۍ په یو بیان کې دغه پیښه په کلکه غندلې ده، او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپل خبري اجانس اماق له لارې په یو بیان کې د برید ذمواري منلې ده. د مارچ په 8 نیټه په کابل کې په پوځي روغتون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. په ماسکو کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې سبا به د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري د بارنو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤول اشرف حیدری کوي. سفارت پرون د روسیې انترفیکس اجانس ته ویلي دي د کوربه هیواد تر څنګ به د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان او هند د افغانستان په اړه په سبانۍ غونډه کې برخه اخلي. امریکا ته هم په دغه غونډه کې د برخې اخستو بلنه ورکړل شوې وه، خو امریکا په غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ده. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه قرارداد مسوده وټو کړې ده. لویدیز د دې مسودې ملاتړ کاوه. پرون په دغه قرارداد د رای ورکولو په وخت چین، ایتوپیا او قازقستان د رای ورکولو نه ډډه وکړه. لسو هیوادونو د قرارداد د مسودې مرسته وکړه، خو روسیې او بولیویا رد کړه. دا تم ځل دی چې روسیې د خپل اتحادي او شام د ولسمشر بشر الاسد پر ضد قراردادونه وټو کړی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا شی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. ولسمشر پرون دا خبره په سپینه ماڼۍ کې وروسته د هغې وکړه چې کله د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره وکتل. دا د ټرمپ په حکومت کې د روسیې او امریکې ترمنځ د لوړې کچې ړومبۍ مخ په مخ خبرې وې. د ولسمشر ټرمپ بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تېرو اونۍ په شام کې د مشکوک کیمیایي برید نه وروسته روسیا د شامی ولسمشر بشر الاسد شاته ولاړه ده او په نتیجه کې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د جرمنی د بارنو چارو وزیر ویلی دی چې برلین دې ته چمتو دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یوځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګبریل زیاته کړه چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او هڅې وکړي چې له کوسوو سره اړیکې ښه کړي. د جرمنی د بارنو چارو وزیر د سربیا له منتخب ولسمشر الکساندر ویچچ سره په بلغراد کې پرون تر لیدو وروسته دا خبره هم وکړه چې سربیا په سیمه کې د ثبات عامل شوې ده. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه او د نړۍ یو سل او څوارلس هیوادونو په رسمي توګه منلې ده، خو بلغراد لا هم په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استادو د جرګې سپیکر پال ریان بر روانو ونی د کانګرس د غړیو د یو پلاوي په مشرۍ د اروپا په سفر ځي او د ناټو اتحاد د غړیو هیوادونو د مشرانو سره به ویني. پرون د سپیکر له دفتره په بیان کې ویل شوي چې دا پلاوی به برتانیې، ناروې، پولینډ او استونیا ته سفر کوي او هلته به د حکومتي او پوځي چارواکو سره په ملاقاتونو کې اروپا ته په ورپېښو خطرو او د امریکا او اروپا ترمنځ د اقتصادي مرستو په موضوعاتو خبرې کوي. دغه د مشال لیډیو د دیو خبرونو د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
تاسو خبرونه له شاهین پنیر زخوا اوریدل او په غلطی سره مو تاسو د موسم او کرنسی حال و نه اورید او په بل غړي کې به درته وړاندې کړو. په تیروانه غړي کې ځینې مهم رپورټونه دي. د سوات ملالی یوسفزی ته د کینیډا اعزازی شهریت ورکړل شوی دی. د کورمی په مرکز پاړه چنار کې تر بریده سره د حکومت لخوا د امنیت په خاطر تړل شوی شخصي سکولونه خلاص شوي، خو استادانو په فکر د سکولونو تړلو ګام څومره ګټور دی؟
کله مطلب مو ته ترټی د مو بچو ته چټي ویر کوم دا د خبرې حل نه دی سره د مو د بچو هغه مستقبل خرابېږي.
مشال لیډیو د سوات په ونجلی طاهره باندې ریپورت جوړ کړی و چې په کمپیوټر کې ماهر ده، پرمخ د تعلیم کولو مالک توان نه لري، خو د مشال لیډیو تر ریپورت خبرېدو وروسته ورسره څه ژمنې شوي.
آصف ابوتو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولې غلې چې ما ته دیو خط تعلیم نه پاره زې بیسټ یونیورسيټي کې آفر راکو چې د دې ته کې مطلب اډمیشن کالج یې خرچه به موږ کو.
د جنوبی وزیرستان د بروند اوسیدونکو د روغتیا او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو نه لرلو شکایت کوي او په سیمه کې له جوړو چک پوسټونو سر ټکوي.
څو د کور سره نږدې چک پوسټ دی، ویل چې چیرې درې مې رنجه کورته درې مدامې کار دی، اې وکتل چې ویلې درې مې کورته په اپر ویکشن اول چې ته کورته ویلې درې مې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. ملالی یوسفزی ته د کینیډا اعزازی شهریت ورکړل شوی دی. د دې هواد وزیر اعظم پرون د یوې دستوري پر مهال ملالی ته د تابعیت سند ورکړ او ویل چې د هغې مبارزه الهام اخیستونکې ده. تفصیل په دې رپورت کې. ملالی یوسفزی ته پرون د کینیډا اعزازی شهریت په داسې وخت کې ورکړل شو چې تر دې 2 ورځې وړاندې ملګرو ملتونو دا د سازمان د سولې سفیر وټاکله. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ملالی ته د اعزازی شریعت د سرټیفیکیټ ورکول پر وخت هغه مخاطب کړه او ویل ملالی ستاسو د مبارزې کیسه الهام اخیستونکې ده، ستاسو زړورتیا ډیرو نورو ته د ژغ اوچتولو حوصله ورکړې ده. ملالی یوسفزی پر دې موقع مننه وکړه او د کینیډا پارلمان ته وینا وکړه. دا تر ټولو کم عمره کس ده چې د کینیډا پارلمان ته وینا کړي. تر دې وړاندې 6 نورو شخصیتونو ته د کینیډا اعزازی شهریت ورکړل شوی دی. ټاکل شوی وه چې ملالی ته به د کینیډا شهریت په 2014 کال کې ورکول کېدی، خو په هم هغه ورځ پر پارلمان ترګر برید وسو چې دا دستوره وځندول شو. ملالی یوسفزی په کال 2012 کې په سواد کې هغه وخت په ډز وښتل شو چې لسکولا کوټه روانه و. پر دې د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان واخیستل. دا په سخت ټپي حالت کې د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو او اوس هم هلته ژوند کوي. نوموړی ته په کال 2014 کې د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. ملالا یوسفزی نه یوازې په نړیواله کچه د ماشومانو د تعلیم لپاره کمپاین کوي، بلکې یو اداره ملالا فنډ هم لري. ملالا فنډ په بېوزلو او جنگځپلو سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا ورکوي. د ملالی یوسفزی ته د اعزازی شهریت ترکولو په اړه مو رپورټ اوریدی. په پاره چنار کې تر برید وروسته په کورم کې تړل شوی شخصي سکولونه یو له سورزی وروسته پرانیستل شوی دي. چارواکو ویلي دي چې د ممکنه تر اگر برید د مخنیوي په خاطر سکولونه تړلی و، خو د شونځي استادان وای حکومت د تعلیمي ادارو د بندولو پر ځای دي د مشکوکو ترګرو مخه ونیسي. تفصیل د تاریخ اورګزی په رپورټ کې.
د تعلیم محکمې یو مشر بیت الله وزیر مشال رډیو ته وویل په ټوله سیمه کې د سرکاري او شخصي سکولونو حفاظت او سکیورټي جاج له اخستو وروسته د چهارشنبه په ورځ د سکولونو د بیا پرانستو فیصله وکړه.
هر سکول باندې خپل سکیورټي شاه په طریقه باندې په ګیټ خو دننه خو پوسه خو مقصد چې سکیورټي نامو د دې ډایرکشن ورکړای وو په کومه طریقه باندې چې کومه سکیورټي د سره سره مو د غره د کیمرې نامو ته ویلي کړه تاسو به کیمرې خو لګوي او سکیورټي به خاص انتظامات په تاسو باندې ولا چې انشاء الله موږ دا پیرا پیرا صدا هم خاص سکیورټي انتظامات کاو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې 1550 سرکاري سکولونه علاوه تر سلو پورې شخصي سکولونه دي چې پکې تر یو لکو پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. بلخوا د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم اورګزه مشال رډیو ته وایي د حکومت دا پالیسي چې د هر طرحګر برید په سکولونه بند کړي د زده کوونکو په تعلیم باندې ډېر بد اثر وغورځوي. محمد سلیم اورګزه وایي په کار ده چې ما د سکولونو تړلو پر ځای د ترهګرو مخاوني سي.
دی الټرنیټ طریقہ دا دې څه مطلب د سکولونو ته د سکیورټي وې کړای شي او کوم پرایوټ ادارې دی هغه ته د وټلې شي تیر تاسو د خپل سکیورټي بندوباس وکوي او بیا که ګورنمنت دا ډیسیژن کوي چې رکل مطلب مو ته ترټي او ترټ سی او دمو بچو ته چټي وير کو نو دا بالکل هم دا دې خبره حل نه ده. دې سره د مو د بچو او فیوچر خرابېږي، مستقبل خرابېږي.
یاد دې چې په بڑچنار خار کې پر یو درشم مارچ لخذو امام باړې سره نږدې د موټر بمب چودنه شی وا چې پکې سرکاري ریکارډ تر مخه دوش عام وګړي مړه او دوا اویا نور زخمیان شوي ول. د دې پیښې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخستی و. له همدې لقبله د سیمې ټولې تعلیمي ادارې د مارچ له اولې تر 12 منټې پورې بند ول. طارق ورکزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ری او سم یو بل رپورټ ترازو او غم د تعلیم پاړه دی او د سوات څخه را لېږل شوی دی. تاسو لاسو راځي وړاندې په مشال ریډیو د سوات د طاهرې بیبي په اړه یو رپورټ اوریدلې او ویډیو رپورټ یې په لکونو خلکو د مشال ریډیو پر فیسبوک باندې لیدلې. طاهره کم عمره ده او په کمپیوټر کې زیات مهارت لري، خو دومره اکمالي توان یې نسته چې لوړې زده کړې وکړي. پر مشال ریډیو د دې په اړه رپورټ تر خپرېدو وروسته ورسره خلکو رابطې کړي او ژمنه یې کړې چې دوی به یې پر مخ د زده کړو خرڅ پر غاړه اخلي. د دې ترڅنګ ځینو ورته نغدې پیسې هم ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر طاهره بیبي رپورټ جوړ کړی وو او هغه یو ځل بیا ورسره لیدلی.
د سوات پیز آباد سره تعلق لرونکي اولس کلن د کمپیوټر د کوونکي طاهره بیبي وایي چې څو ورځې وړاندې په مشال ریډیو او د مشال ریډیو په ویبپاڼه د دې خبرې خپرې شوې، نو په لوی کې دې سره د بیلابیلو سیمو څخه خواخوږو خلکو رابطه وکړه.
زه د ټول لمخ کې خو مشال ریډیو ډېر زیات شکر گزار یم. مطلب هغه چې کوم زما سټوري باندې ډېر زیات خلکو وکړه او هغه نه لږ پس بیا ډېر خلکو زما سره مطلب رابطه وکړې. هغه کې څنګه خلکو زما هیلپ هم وکړو چې هغه کې آصفه بوټو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولېږلې. هغه ډېر زیات شکر گزار یم. بلله چې ماته د ښه تعلیم لپاره زه بیسټ یونیورسيټي کې آفر مطلب ایڈمیشن کالج کی خرچہ وہ منگا کہیں علاوہ یہ بل قسم مات 25,000 روپے والی گلی ابھی ڈیرا زیادہ شکر گزار ہے.
طاهره وای چې اوس می مستقبل روښانه ده او زبا په کمپیوټر کې لوړپور زده کړې کوم.
مطلب ما خیت به زه یو ښه اداره کې سبق وایم او مطلب زما چې کم میشن وو چې سواد کې کوډینګ سکول جوړول غواړم، نو زه غواړم چې زما د هغه میشن هم پوره شي او د سواد نورې جنې کې هم زما سره مخې ته لاړ شي.
د طاهرې مور رحم بیبی وای چې دې په ډیر مهنت او مینه طاهرې خصمانه کړی ده او وړاندې به هم د خپل لور هر قسمه مرستې کوم او خوشحاله یم چې زما لور تکړه ده.
پردی کور کې مې کار کړی، لوښې مینځلی دي، چا نه مې غوښتلې، چا را سره خیر زکات کړی دی، دیله مې ساتلی دی، دیله مې پیدا دی، ارمان چې دی څه غوښتلی دی هغه مې ولا کړی دی، دا مې سطح کړولې نه ده. په دې خو ډېر زیاته شکر گزاره یم چې ما سره ځان وکړه او دا کامیاب ژوند ته روانه ده. نو دی هم لگا زماغ کڑاو تو کو تو لگا مهنتی وکو.
د طاهرې د ماشوموالي زده کړو مرستې کوونکي د کورنۍ یو غړی عرفان حسین بابک وایي چې دوی د طاهرې لپاره هر قسمه مرستې کړي. لوړپوړو زده کړو باندې ډېر رقم خرچ کیږي، خو چې کله په مشال ریډیو د طاهرې خبر خپور شو نو دوی سره مالی مرستې هم وشوې او نور رسنو هم دې طرف ته پام شو.
کله چې دا په مشال ریډیو باندې خبر شایع شو نو د هغې نه بعد بیا په موږ پسې د پاکستان نور هم داسې پرایویټ میډیا چینلس چې دي هغوی هم بیا راغلل دلته کې زموږ خواله او هغوی د دې ماشوم انټرویو وکړله. نو مزید د دې هغه د کمکاز لپاره چې موږ دا کوله نو مزید هغې ته نور پروموشن هم ملو شو.
د سوات اوولس کلن د کمپیوټرز د کوونکي طاهرې په داسې حال کې زده کړې کړي چې پلار یې په وړوکوالي کې مړ و، مور یې په پردو کورونو کې خدمتونه کړي او په دغې ماشومې د کالج پورې سبق ویلی. طاهره وایي چې وړاندې نورې زده کړې به هم کوم او د بېوسو جینکو مرستو لپاره به هلې ځلې هم شروع کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم یو بل رپورټ ترازو هغه دا چې د بلوچستان نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې د صوبې په تعلیمي ادارو کې ده د قابلیت یا میرټ سرغړونه بند سي او هغه استادانو ته دي نوکری ورکړل سي چې پکې قابلیت زیات وي. دوی دا غوښتنه په کوټه کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې ده. زموږ همکار ایوب ترین هم د مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټر علي شاهد دی.
مظاهره چانو په لاسو کې پلیکارډونه نیولو پر کوم چې د شوزو په پونتون کې د میرټ د خلاف ورزي په ضد شعارونه درجو. دغه مظاهره چانو د خپل غشتونو په کې څه داسې شعارونه ورکول. د مظاهرې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ سیکرتر غلام نبی مری وویل چې د سردار بہادر خان وومن یونیورسټي سره سره په هر تعلیمي اداره کې میرټ باید په پام کې ونیول سي.
ګوره دلته یو خوا د دوی د میرټ خبره کوي، د ان ټی اس خبره کوي، د قانون خبره کوي او بل دلته چې درې څلور کال کیږي حالت په یونیورسټي کې داسې لیکچراران دوی تعینات کړي دي چې دوی هغه په میرټ کې ناراضي. یار یو سټوډنټ چې دی هغه پنځه اویا نمبر دی، پنځه اتیا نمبر دی، دوی هغه 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 یونیورسٹی هغه هغه چې دی نه دی اخیستې په ملازمت کې پروفیسر په دغه باندې کم سټوډنټ چې دی سلویش نمبر اخیستی چې د میرټ خلاف دی. یعنی د ان ټی ایس لپاره هم ضروري چې ته تقریبا دوه پنځوس نمبر باخې. نو دوی هلته چې دی دا پنځه سلویش والا کم نمبر چې اخیستی چې دی فیل سټوډنټ وو، دوی هغه اپوینټ کړی دی په یونیورسٹی باندې او هغه سټوډنټ دوی چې دی ډراپ کړی دی چې هغه میرټ پاس وو، هغه پنځه اویا نمبر هم واخیستی.
دغه مظاهرچیانو په تعلیمي ادارو کې د امنیتي سرتیرو د شتوالي غندنه وکړه. په دې ترڅ کې به غوښ سو د مظاهرې و یو برخوال ابراهیم پیرکانی ته
دا دوه درې چې ګورمنټونه تیر سوی دي یو د مالک را یاد اوس چې دا نواب صاحب حکومت دی په دې کې په اومن یونیورسټي کې دوه نه د میرټ پامالیان سوی دي چې د چا حساب انداز چا غنسته بیا څو ورځ مخ کې تیس پخپل ولې د اسمبلی کې یو ایم پی اے دا جګه وکړل چې په ایس این جی ڈی کې سلور سو پوسټونه چې دي دوی یو بل باندې کړی دی قوراندازی په شکل کې دا ګرده خرچ کړی دی. دا غریب مخلوق په بلوچستان یونیورسٹی چې ته وګوري په هغه کې میرټ په مالی خپل ځای کې دی.
په دې ترڅ کې مې د شوزو د پوهنتون د ویان سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته څو ورځې وړاندې د بلوچستان د تعلیم وزیر او دریم زیارتوال د اسمبلی و غونډې ته ویلي وو چې حکومت به په صوبه کې و هیڅ چاته د میرټ څخه د سرغړونې اجازه ورنه کړي او و هر زده کوونکي ته به په تعلیمي ادارو کې داخله هرو مرو ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو کوټ.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د عوامي نیشنل ګوند د قومي اسمبلی او د سېنات غړیو پروند په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ او حکومت یې غوښتل چې د پښتنو بند شنات کارډونه دې خلاص کړي. د عوامي نیشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان او تیم شالی ډوتول د شنات کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا د پښتنو تر څلورو لکو زیات شنات کارډونه بند کړي دي. خو د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شنات کارډونه بند کړل شوي دي. له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې د شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا د پښتنو د څلور لکو نه زیات شناختی کارډونه بند کړي او دې لړکی د حکومت اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم وکړل چې دا شناختی کارډونه دې خلاص کړي، خو تر اوسه یې غوښتنه ونه منلې شوه نو مجبورن په احتجاجي لاس پورې کړو. د نوموړي وینا وه چې موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند صرف پارلماني غړي په احتجاج دي او دا احتجاج به تر هغه وخت جاری وی چې ترڅو ورته د حکومت لخوا د پښتنو بند شناختی کارډونو د خلاصولو یقین دهانی ورنکړی شي.
کوم خلکو کارډونه بلاک شوی دي هغه غریبانو ته یو ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تکلیف ته دی وخت کې. مونږه خپل احتجاج ضرور ریکارډ کوو، خو مونږ د عام ولست لپاره یا د نورو خلکو لپاره اس قسمه یو مشکل پیدا کول نه غواړو. کني د لکاو تعداد کې د خلکو کارډز بلاک شوی دي زمونږ لپاره ډیر اسانه خبره و چې مونږ یو کال ورکړی وی چې هغه ټول خلک چې رچا کارډونه بلاک دي هغه د اسلام آباد ته ځان ورسی او په دې احتجاج کې شي ریکو شامل شي. خو ظاهر خبر راړل چې هغه کې به عام ولست تکلیف او موږ دغه نغواړو، لہذا موږ دلته ناس یو او موږ تش پارلیمنٹریانز په احتجاج ریکارډ کوو.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې موجوده حکومت په تیرو دریو کلونو کې په زیات شمیر کې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړي، نو حکومت ته احتجاج د لارې ویل غواړو چې پښتنو سره د ناروا سلوک پریږدي.
دا د پښتنو د شناختی کارډونو بندولو د مسله کافي زړه مسله ده، خو د نږدې ورځو کې دا لږ ډیره زیاته شوې ده. پنجاب کې، سند کې، نور ځایونو کې، حتی پښتونخوا کې دننه زمونږ د خلکو چې غیر پاکستان اوسیدونکي دي هغه کارډونه بلاک کړي. دا مسله څو ځله په پارلیمنت کې دننه موږ اوچته کړې ده، پارلیمنت نه بهر موږ اوچته کړې ده، وزیر اعظم سره پکې لیدنې کتلې شوې دي، وزیر داخله سره دا خبره شوې ده، خو تر اوسه پورې دا مسله حل شوې نه ده. ځکه زمونږ پارټي فیصله وکړه چې لږ دې باندې احتجاج وکړو تر څو چې حکومت پام په سنجیدګۍ سره راواړو. دا به جاري وي تر هغه پورې چې څو پورې حکومت د مسلې د حل لپاره څه واضحه خبره نه وي کړې.
په احتجاج کې د قبایلي سیمو نه منتخب پارلیماني استازو هم ګډون درلود. د کورم ایجنسی نه منتخب پارلیماني استاد ساجد حسین توري وایي
سو وخت نه ملاور صاحب په دې باندې سټاند خلی خو د امپروومنت په کې روان نغلو نه دی وځي نه بالکل د مو مشران دي موم پخته نه یو مو دې سره شانه بشانه وی لاړی دي نه علاوه دا خبر هم شته سید افغانستان خلکو دي کې آی ڈی کارت جوړ دی خو هغه د بقاعده انکوایری وو کې بقاعده کم ولا کو نه جوړ دی کم خلکو ورته جوړ دی یا ټرایبل ایریا نه جوړ دی په کار ته چور د دستخطونه کړی هغه بقاعده انکوایری وشي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د بند شناختی کارډونو خلاصولو لپاره داخله وزیر د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې کمیټي جوړ کړه او دغه کمیټي سفارشات وړاندې کړل، خو افسوس چې تر اوسه پرې عمل درآمد ونه کړی شو. د ذکر دا چې لدی وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم څو ځله پر دې مسله احتجاج شوه او د دوی په وینا پاکستانی حکومت د لکونو پښتنو شناختی کارډونه بند کړي دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافر هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوري او سيو بل ريپورت ترازو د شمالي وزیرستان یو سیمه ده چې د حسوخیل پولور توای دا د سیلانیانو د پاره ده او چې د سیمې خلک به ورتو او هلته به سیل کوي د مازیګر خو په 2016 کال کې د وسوال برید وروسته دغه سیمه د سیلانیانو د پاره نوره د سیل ځای پاتې نه سو خو سی یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پټنځایونه لمن جوړل سوي او خلک بیرته تللی دلته د سیل هلې ځلی زیات سوي او خلک په مازیګر کې هلته زی او ساتي راي کوي سمو شمکار عمر دراز وزیرم ورغلی او له غزای دا ریپورت را لشرې دي
د ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي حسوخیل پول اغه سیمه ده چې د مینې او خکولا لپاره شهرت لرلو خو د بده مرغه 2016 کال نه په سیمه کې د بدمنۍ د لاسه د غلطه نفرت او یره ترخه خوره شوه او اغه حسوخیل پول هم د انسانانو په وینو سور شو چې په مازدیګری کې به د غلطه مینه رورولي او خایست لکه د پسرلی د ګلونو په شان پسترګې کېدو دوه ورځې وړاندې مو د میرعلي د هغه حسوخیل پول چکر د شپې 2:00 پر مهال په نصیب شو دا د هغې پس چې سیمه کې د عملیاتو پس اوس د دولت په وینا امن امان پر ځای شوې حسوخیل پول باندې د شپې 2:00 د میرعلي اوسېدونکي او خبریال ناصر داوړ د یادې سیمې د پرون او نن په اړه را تخپل احساسات داسې شریک کړل
زه به د هغه بلنې وزیرستان خبره هم درته وکړم په شمالي وزیرستان کې کچرته یو ښکلی ځای یو ښکلی خلک یو د سیل ځای و هغه حسوخیل پول و بیا په دې منځ کې راغلو دا خونریز پول شو کله چې په 2006 جنوري کې سیکورټی فورسز باندې حمله وشول او په دلته وینې وبایدلې دلته کې یو سپر وګرځول شو چونکه هغه یو ارزی خلک وو شمالي وزیرستان هغه پریخودلو یا لاړل یا مړشول یا وتښتېدل نن بیا هم هغه د سیل ځای دی د ورځې هم دی او نن لکه اوس په شپې په نیمه شپه په 2:00 باندې مونږ په دې پل باندې ولاړ یو او ښکلی خلک تیر سره ټول
نو ما وړې وای دغه سیمه په مینا ښکلا او رورولي مشهوره وه خو د بدم نه سره چې د ژوند رنگونه بدل شوی ول نن هغه بیا را ګرځېدلی
د دینه مخکې چې کوم وو چې مونږ بس تلی شو نو دلته به راتلل دلته به خوند وو دلته به لوبې کېدې کرکټ پکې دو والیبال پکې دو دلته به ملګري را غونډو مینه ناک خلک ښکلی خلک او پړه لیکه خلک اده سوخیلې وو خو د 7 جنوري 2006 نه پس سیلګریو د پردازی حرام شو خو د چون 2014 نه پس چې کل اپریشن شروع شو نو دا ټول وزیرستان کلیر شو دا هلته چې کوم ځایي طالبان وو یا غیر ملکی طالبان وو هغه نن بیا نشته نن یو ځل بیا د شمالي وزیرستان کا وزیر دی کا دوړ دی د حسوخیل برج دلته بیا دلته کې د سلګریزي جوړ شوی دی د شپې هم د ورځې هم
ناصر داوړ وای نن خلکو د بدمنۍ او بې کوره کېدو نه پس تجربه شوه او د غلطه چې خلک په امن او رورولي مشهور وو اغه تا بیا را ګرځېدلی
شمالي وزیرستان خلکو ډیر سبق زده کړو چې کله به کور شول او دوی ته پته ولګی دا چې دا ټول اصلوالې ډلې وي د شتګرد ډلې وي څه شی ورته وي مختلف نمونه خلک ورته اخلي اغه خلکو چې په موږ یې صرف ژوند حرام کړي وو بیا اغه زور تاریخ راغلو بدل نشو دلته کې به خلک ژوند کوي پیسې بغټي او خپل خپلوان سره اغه نستا پستا به کوي مجاهد په نوم باندې کم د اسلام په نوم باندې کم خلکو باندې حرام شوی او اغه م په خیال اوس نشته د کیسه د شمالي وزیرستان خلک پرمن وو پرمن دی پرمن بوي په مېس کې واکې سره غلې و یا د پیسې په لاله چې یا د مذهب په نوم باندې هغه کیسه پرې نه وه چې کوم اوتمنځی قبایل دي هغه په خپل اوقاتو باندې راغلی دي ژوند به هم کوي او د دوی نه ژوند څوک اخیستی هم نشي
حسوخیل پول د میرعلي بازار نه جنوب ته په 2 کیلومتره فاصله باندې پروت دی چرته چې په مازیګری کې د وزیرستان بېلابېلو سیمو نه ځوانان او د هر عمر خلک راغونډیږي او د ژوند یو څو لمحې په خوشحالۍ تېروي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوسم دولسمې بجې سوي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. د کینیډا وزیر اعظم د سوات ملالې یوسفزۍ ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملالا د کینیډا پارلمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمره ده. هغه شپږم شخصیت دی چې دغه هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شوی دی. په کورما قبایلي سیمه کې د ترهګر برید نه وروستو تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانستل شوي دي. په سیمه کې سکولونه کالجونه د تیرو یولسو ورځو نه تړلې پراته وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازدیګر په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په دغه ځانمرګي برید کې لس تنه ټپیان شوي هم وو. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمواري منلې ده. په ماسکو کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې سبا به د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د بارنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤول اشرف حیدري وکړي. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. لویدیز د دې مسودې ملاتړ کاوه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یو لار نه شتلې او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. د جرمني د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې برلن ته چمتو دي چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. د امریکا د استادو د جرګې سپیکر پال ریان بر روانو ونې د کانګرس د غړیو د یو پلاوي په مشرۍ د اروپا په سفر دی او د ناټو اتحاد د غړو هیوادونو د مشرانو سره به ویني.
دا خبرونه لنډیز درته شاهین بنیر وړاندې کړل. او سم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ټولو این جی اوز مدرسو او تنظیمونو په مکمل توګه مالی حساب کتاب کول، د دوی د چندو او نور بهرني آمدن ریکارډ ساتل، دوی ته د اصولو ضابطو په ماتولو، د کېدو بند سزاګانې د ټاکولو ګامونه اخیستل او د دوی ټول معاملات د قانون دایرې ته لاندې راوستل یو ډیر ښه ګام دی. ادارې وایي چې د یو این جی او مدرسې یا سماجی ډلې په ایډرس کې بدلون هم بغیر د رجسټر د منظورې نه کول یو سنجیده معامله ده. داسې ضرورت چې د یو مدیر حاصل محسوسېدو، خو اوس د ډېر وخت تېرېدو او ځنډولو پس د دې مسلې ختمولو لپاره نوټس واخیستې شو. اداري په وینا چې که څه هم پخکاره مدرسې د سبو ضرورت دی، خو بلغه د نظر پټ این جی او چې کوم قسمه معاملات چلول، دې سره نه یوازې د ملکي قوانینو خلاف ورزي کېده، بلکې ټولنې ته ترې هم شکایتونه وو او د ملک سالمیت ته پکې هم نقصان وو. او دې سره سره د مدرسو بغیر د اصولو ضابطو جوړول او د دې معاملات په جار چلولو هم گنجائش نه دی پکار. ادارې زیاتوي چې کده کمی یوې این جی او مدرسې منتظمینو خلاف بغیر د سوجي کاروایانی نه کیږي او د دې آمدن د قانون مطابق دی، نو چاته د دې د پیسو حساب کتاب آمدن ذریعو په تصدیق کولو سره اعتراض نه دی پکار. ادارې اخر کې وایي چې د مدرسو په اړه په خصوصي توګه چې کومه غلط فهمي وي، په دې قانون عمل درآمد نه پس به دغه ختم شي او د مدرسو خلاف په خلکو چې کومې منفي خبرې کولې هغه به هم ختم شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې یوازې حکومت نه بلکې نړیوال مالیاتی ادارو او نړیوال مالیاتی کارپوهانو لخوا دا خبره مخې ته راتلې چې د پاکستان معیشت کې بهتری راغلې، خو د دې باوجود د حکومت څلور کاله حکومت کې برآمداتو کې مسلسل کمی او درآمداتو کې زیاتوالي له وجې تجارتي خساره زیاته شوې. اداریا وایي چې د شمالیاتو ادارې لخوا جاری شوې نوې رپورټ تر مخه د روان کال په نهو میاشتو کې د ملک تجارتي خساره د تاریخ اوچتې سطحې ته رسیدلې ده. اداري په وینا چې دغه وجه ده چې پخوانی اقتصادي مشیر ډاکټر اشفاق احمد خان موجوده حکومت او وزیر اعظم ته نه یوازې د تجارتي خسارې زیاتوالي بلکې ټولو اقتصادي تګلارو مکمل جاج اخیستلو لپاره د کابینې هنګامي غونډه راغوښتو مشوره ورکړې ده. اداري زیاتوي چې د حکومت بهرنی قرضو کې مسلسل زیاتوالی او په ملک کې د ګرانې لړۍ هم د توجه وړ ده. اداري اخره کې وایي چې وزیر اعظم ته اقتصادي پالیسیو کې خامې ختمولو لپاره کوششونه کول پکار دي چې دا شاند څلورو کالو هلو ځلو مثبتې نتیجې ضایع نه شي.
او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان کې چارواکي د نوي تعلیمي کال په پیل کې زده کړو ته د ماشومانو په هڅولو بوخت دي. خو د انساني حقوقو لپاره کارکونکي ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې دغه هیواد باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. بلخوا نیوزویک مجلې له شام وروسته په افغانستان کې د روس او امریکې په اختلافاتو او سیالۍ لیکنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې تعلیمي ادارو ته پیښ ګواښونه په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول له حملې لا نور روښانه شول. دې برید کې 145 کسان ووژل شول. په دې لیکنه کې راغلي چې طالبان، لشکري جنگوي او نورې اسلامي سختدریزه وسلوالې ډلې د ریاست په نښو د گزار کولو لړکې پر ښوونځیو او پوهنتونونو ځکه بریدونه کوي چې غواړي جنکۍ له تعلیمه بې برخې کړي. د هیومن رائټس واچ په دې لیکنه کې د ملال یوسفزی ذکر هم شوی دی او د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د هغې جرأت ته د درناوي په کولو سره دي د زده کوونکو ژوند خوندي کړي. ملال یوسفزی په 2012 کال کې هغه مهال په سواد کې طالبانو په ډزو زخمی کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړی د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده او په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو د سولې استازی هم شو. هیومن رائټس واچ لیکلی چې د جنکو زده کوونکو ژوند ته دې ځانګړې پاملرنه وشي او داسې یو پلان دې جوړ شي چې ورسره ښوونکي او تعلیمي ادارې له بریدونو خوندي پاتې شي. په دې لیکنه کې ویل شوي چې پاکستان باید د ښوونځیو د خوندي ساتلو نړیواله لوزنامه لاسلیک کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې روس او امریکا په افغانستان کې د یو بل سره اختلافات لري. دوی دواړه د طالبانو سره د ممکنه سولې تړون لپاره په خپل اغیز زیاتولو بوخت دي. مسکو د اپریل په 14 تاریخ د افغانستان په اړه یو غونډه کوي. واشنگتن په دې ناسته کې له برخه اخیستو انکار کړی او پر روس تور پر کوي چې طالبانو ته د وسلو په ورکولو سره په سیمه کې د سولې لپاره د ناټو کوششونه کمزوري کوي. روس طالبانو ته د وسلو ورکول رد کړی دي. خدای منلی چې دغه وسلوال ډله سره د افغان سولې لپاره اړیکې نیولې دي. روسانو پر طالبانو د بندیزونو لری کولو غوښتنه هم کړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا چې دوه پیاوړي اټومي هیوادونه دي باید داسې سړې اړیکې ولري وبخښي باید داسې سړې اړیکې ونه لري. ریک ټیلرسن دا خبره پرون په ماسکو کې کړې ده. ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره هم خبرې کړې. لاروف وویل که چرته واشنگټن او ماسکو همکار سي ګټه به د ټولې نړۍ وي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبرې غونډې ته خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو غږېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غښتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کړې دي. ټیلرسن وویل موږ تر ډېره د خپل منځ اړیکو پر ښه کېدو وغږېدو. همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه پسې ترنګلی شول چې تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړي دي. روسیه د بشار الاسد نږدې ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسیې اړیکې شوي ګټه یې ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو. حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو. خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي یوازې ملتونه نه ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې له کله ډانلډ ټرمپ ولسمشر شوی دی د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټه شوې ده.
احمد شیبر رپورٹ موریدی د امریکا د ملي امنیت سلاکار د یوبا جک پوری امریکای پلاوی په مشری افغانستان ته ځي. میک ماستر چې په فروری کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل سو د ملي امنیت د سلاکار په توګه افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. د سویل کیشي چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسی روښانه کړي. یو ځل بیا احمد شیبر ته ورسو.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال ماک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته وویل
ونه روزنه چې موږ سره مرسته کوي او د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړ پلی چارواکي چې افغانستان ته راځي هغوی فقط زموږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې داوي چې څنګه وکولی شو ورسروال پوځ شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داس وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده په شاوخوا دوو اونیو کې واشنگتن 300 امریکایي پوځیان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشرانو ترڅنګ به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو جګپوړی سلاکار هم پکې وي د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه
واشنگتن ڈی سی کې د دغه حیات آمدګي د سو اونۍ رئیس روانه ده او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوري چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها داسې د لوړ پوري چارواکو لخوا ترسره کیږي بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې په روسیه کې او حتی په نړیواله سطح د ناټو په سطح هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل کابل وروسته د شنبه یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماستر د سفر په اړه خبره کړې. مطلب کې د یو چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی لیکلي دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
د احمد شیبر رپورټ موریدی. افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب سوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وویل په داسې حال کې چې لکونه افغانان بېکاره دي خو په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو وګړي مزدوري کوي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو دا مرکز د چین لخوا په کابل کې جوړ شي چې د چارواکو په باور له افغان کارګرانو سره به د مسلکیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د یوسف خان صدران رپورټ ته بغوښتو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرني وګړي کار کوي خو ډیر افغانان له بیکارۍ ځوريږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکارۍ کچه لال وړه شي.
بدون پرداختن به تعلیمات تخنیکی
دی وایي د مسلکي او تخنیکي زده کړو څخه پرته د یوې ټولنې اړتیاوې پوره کېدای نشي. نن نجار، رنګمال او نور کار اون کې لګونډوی هیوادو ناراضي چې لز زره کسان کېږي خو په ورته وخت کې سلګونه زره افغانان بیکار دي. د حکومت اجرایی رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکار دي. د راپورونو له مخې هر ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینې نور هیوادونو ته ځي خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیق شمیرې معلومې نه دي خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه ترې وکړي چې د بیکارۍ ستونزه کمولی شي. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي وایي له افغانستان سره ښه همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړې همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د بروند اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د زکړو روغتیا او سکلو د اوبو سہولتونه نسته. یو اوسیدونکو تور پوری کوي چې پر امنیتي پوسټو له خلکو سره سمه رویه نه کوي خو ځای چارواکي وایي د دغو ستونزو د حلولو هڅه کوي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
یو قبایلی زاهد مسعود د صحت د سہولتونو د کمښت او دلته موجود د هسپتال بدالی په دارنګ بیانوي.
چکیم هسپتال دی ډاکټرون موجود نه وي د زیاتی تکلیف ته عوام ته د ویې واه په مفتي سپرند مل شوی.
مصطفی ویایي چې د څلو اوبه نشته دی او د سرکاري سکولونو د بدالۍ په وجه د وړکیو جنکو تعلیم د زوال په لوري روان دی.
ببر ونس مشته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې مشته مخامخ شوې دي. ټیوبلی سیستم شتادای ټوبلینا ځوی په ځوی شتادای خو تر وسه پرې امشتا سٹارټ کړی نه دی. سکول سٹاپ شتادای سکولینا شتادای خو سابق نشتا پکشي. ګورنمنټ مشتا هیڅ توجه نه راکوي. په څیر د پرایویټ سکولینا مشتا اجازه ترکړل شي. پرایویټ سکولینا کولاوي کې پرایویټ سکولې شو مشتا چې کوم نو راوم نسل څه دی دوه ترقی پکښه وکی.
منظور احمد مسعود په چوک پوسټونو د تلاشای او د عمله د سخت رویه نه په دارنګ سرټا کوي.
مشته په چوک پوسټینا باندې تیری یو خو په هر چوک پوسټ باندې مشکی ځوي. بلورم په پښه بیاي انټری روخه کی او په هر 2 کیلومتر نه بعد چیک پوسټ دی. ته چې باروان تر سره ټوټل د جنوبی وزیرستان د 40 کیلومتر نه نه دو په پدښه شپړه چیک پوسټ نه دی. په چیک پوسټ نه باندې موږ سره غیر انساني سلوک کیږي. مونږه څوره د پښتنه کړی دو د سو د کور سره نږدې لاکښ چیک پوسټ دی. ویل چې چیرې درې مې رنج کورته درې مده مې کاټ دی. اې وکټل چې ویل درې مې کورته په اپر ویکشن اول چې ته کورته ویل درې مې
د باروان د قبالیانو د غوت نیوکه او غشتنه مې چې مرستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان تا ور وشواله هغه سوول وار وای ځنه
پروان چې کله نه کولو شوی دا البته کې آرمی افسرات آرمی اتارټیز او زمونږ پولیټیکل ایڈمنیسټریشن البته چې ډیر کار کړی دی نو سکلو د وو خبره ده نو البته کې ډیر ټیبلونه وړل دا چې کوم دی جوړ شوی دی نو چې کوم ټیبل لري ریپلیټیشن ضرورت نه بالکل تاسو ته او آزادت سره چې موږ دا خبره راوړو چې دا په دې باره کې موږ خپل ډیپارټمنټ والا ولې ګروپ چې په کم کم ځای کې ټیبلونه وو شوی دي کم ځای کې وو مشکلات متزر تر زر د اړیره لپاره یو تیار او دې خلکو ته وو ورکړو په دې علاقه کې چې کوم دې تاثیر کوټه د هسپتال ورته وي او اكيد دې کوم څه دا یو مسله وه چې ډاکټران د دومره ټوټل ډیسټریکټ نه دلته کې ناراضي او ډېر په دغه باندې کار نه کوي. اړیره لپاره موږ مختلف مراتي پیکج هم چې کوم دې ورته ورکړي دي چې پوسټونه باره کې تاسو دا خبره وکړم پوسټونه جوړ دي په ځای باندې چې دلته کې څوک دا څه کسان بیا واپس نشي چې هغه د علاقې امن او حالات خراب کړي. زیات نه زیات په یو کس باندې کم نه یو منټ دوه منټه لګیا صرف شناختی کارت ګوښلو نو دا تکلیف بل خلکو ته وي.
د غو قبالیانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې نه خالي دغه مشکلات را تسم کړي بلکې د میجا د غو مالی ځانی توانونو پورا پورا پور دې هرا کړي چې کوم د جنگ په وجاره رسیدلې دي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په پاکستان کې د هندو مذهب منونکي وایي چې روان کال د هندوانو د ودونو په اړه د منظور شوي قانون له عمل کېدو سره به د هغوی حقونه خوندي سي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ جوړ کړی. شاهین بونیرای لنډیز وړاندې کوي.
روان کال د مارچ په 19 نیټه پاکستان د هندو مذهب د منونکو لپاره د هندو میرج اکټ په نوم یو قانون منزور کړ. د دې قانون د لاندې اوس د هندو مذهب منونکي خزه او سړی د خپل ودونو اندراج کول شي او دوی تبا یو سند هم ورکول کیږي. 25 کلنې سپنا ګوبیا رویټرز ته ویلي دي چې د نوي قانون سره به د هندو مذهب منونکو خزو حقونه خوندي شي او بیا به سوک نشي کولی چې په زور ورسره واده وکړي او یا یې د مذهب بدلولو ته مجبور کړي. په راپور کې راغلی دی چې د هند ویش نورستو په پاکستان کې د هندو اقلیت د غړیو د ودونو په سرکاري کچ تصدیق نه کیده او هغوی ته په دغه اړه پوره حقونه نو ورکړل شوی. په پاکستان کې دا وخت 3 میلیونه هندوان اوسیږي. یو وکیل ارجن داس وایي اکثر به داسې وشول چې د دوی ښځې به زورورو خلکو وتښتولې په مذهب بدلولو به یې مجبور کړې او بیا به ورسره د هغوی د خوښې نه بغیر ودونه وکړل. د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد خبری اجانس ته ویلي دي چې د نوي قانون نو وروستو به د هندوانو د کورنیو حفاظت کیږي او د هغوی ودونو ته به قانوني شکل ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې ده د ودونو د رجستریشن لپاره به زر د هیواد په بیلابیلو برخو کې چارواکي وټاکل شي. په پاکستان کې د هندوانو سازمان د ډېرې مودې نه د دوی ودونو ته د قانوني شکل ورکولو لپاره او په زوره د دوی د مذهب بدلولو پر ضد مبارزه کړې ده. د دغه سازمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نوي قانون عملي کولو لپاره سیاسي اراده وښایي او په دغه اړه د بیدارۍ لپاره دې په سکولونو او میډیا کې کمپاین پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
2018 کال ل 1300 اتم زیږش کال رایسی تر ټولو تود کال وو. ل تیرو درو کلو رایسی په نړۍ کې د تودوشي درجه په لوړېدو ده. د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د آسترالیا او هند په یو شمېر برخو کې موسم تود پاتې شوی. راټرز خبري اژانس له یو شمېر چاپېرال پوهانو سره خبرې کړي چې دا معلومه کړي د نړۍ تودوشي درجه ولې او څنګه په زیاتېدو ده. پامیر ساحل معلومات راکوي.
ساینس پوهانو د چاپیریال چارو څیړونکو رویټرز اژانس ته ویلي د ځمکې موسم په تودېدو دی. یو شمیر څیړنې ښیي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د ځمکې تودوخې درجه په لوړېدو ده او په ښاري سیمو کې یخنۍ کمیږي. دوی وایي د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمیر طبي ستونزې لکه جلوهنه، لمروهنه او د خلکو مړینې زیاتېږي. څیړونکي وایي د تودوخې درجې زیاتېدو تر ټولو لوی اغیز به د مخ پر ودې هیوادونو ښاري سیمې وي، ځکه چې هلته آبادی ګڼه ده، د صنعتونو له کبله هوا او چاپیریال زیات ککړیږي او د داسې ودانیو او ماشینونو موجودګي پراخه ده چې حرارت زیږوي. یو برتانوي څېړنه ښیي چې که د نړۍ تودوخه یو نیمه ډیګري سانتي ګریډه لوړه شي نو زیات اغیز به یې پر چین، هند، بنګلادیش، آیوري کوست، نایجیریا، ویتنام او برما وي. دا څېړنه همداراز ښیي چې که د تودوخې درجه 2.1 ډیګري سانتي ګریډه لوړیږي نو ټوکیو، بیجنګ او مانیلا به هم وځپل شي او که د نړۍ تودوخې درجه 4 درجې لوړه شي نو نیویارک او ریو ډی جنیرو هم اغیزمنیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي تر 2013 زیږیز کال پورې د نړۍ تودوخې درجې لوړېدل او د خلکو د روغتیا په اړه د سمو اقداماتو نه کول به هر کال له 15 کلونو څخه د زیات عمر لرونکو کسانو مړینې کچ لوړ کړي او هر کال به 15,000 زیات خلک مري چې پکې ګڼ کسان به د آسیا د آرام بهر شاوخوا هیوادونه وي. د روغتیا نړیواله اداره وایي د ورځې مهال د کوټې یا خونې تودوخې درجه باید له 2.5 ډیګري سانتي ګریډه او د شپې باید له 4.5 ډیګري سانتي ګریډه کم وي. رویټرز خبري اژانس د ساینس پوهانو د څېړنو پر اساس زیاتوي د تودوخې درجې لوړېدو له کبله د وریژو یا شولو فصلونه زیات اغیزمنېږي او وریژې هغه څه دي چې د آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د ورځې تر ټولو مهم خواړه بلل کېږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په داسې حال کې چې د پښتنو د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستۍ کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات ژغورونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار موقع وړل شوي دي. د پښتو نوې او مشیني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څخه اغېز کړی. هارون بچا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولا دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري دم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي بس خالي وایا. مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دے د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شو گانو کے بم پکار راضی کمپیوٹر اسٹوڈیو گانو کے دیکھنے گوری نو کہ وہ پروفیشنل کو یو قسم نیچا فنکار گرانے سارا تعلق صادق تو دا وے مگر لیکن سنگ یو سکی برتی شی وہ پاور دا تر کیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دا فنکار ہم نو پارا دا بڑے رکھ خبر ہے.
ہم پ پیخور کے پیجندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کے دوی د بندیو سازونو زای اوس مشینی هغو نیولې ده.
زمون سره په مینول سازونو کې کوم تکړه تکړه سازان دی ولیدا تاسو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوخته ده خپل یو کیسه ټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغوړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډیر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړي کولای نشي نو لازمي خبره ده دغه تبلیغ والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
او هم له دې سره د مشال ریډیو خبری رپورټونه پای ته ختم سو خو خبرونه پای ته رسو د جاوید امرخیل په دې شغ باندې په دې سندره باندې او تاسو په بل غړي کې به نجیبا مې رستا سو کور بوي.
کرے شمیم ٹکرے پگاڑا سفلے میتری یوان دوڑا سفلے میتری یوان دوڑا لکل نرے دغرا گر گرے داسے ہوگی کاش کرے گیو مشمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریری یوان دوڑا سپنے میں پریری یوان دوڑا تزغیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں ساوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے نہ گر گرو نمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے
ڈک بم جیب شی روپے پکی گی دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس زنگاوار